آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام در نوم نوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د ژمی او سړې هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسالو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان نوي سلنه کور او سرپناه نه لري په همدې موضوع مو له یو راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړې ده دا مرکه هم را سره ورېدلې شي د خبرونې په پای کې د ورکوشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو هیله ده هغه هم را سره ووري خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک احترامات ټول در اډو کارکونکو ته وایم په تلا دې کې جوړ روغ بیا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي په ډېر سخته ستونزو کې راګیر یو ماش نه راخیزي له هغه خپل هدفه واوړي نو زه غواړم چې دغه د موږ حق ته دی وګوري چې هغه زموږ حق راکړي له هغه که خپله اضافه خبره له دی واړی نو کوم وخت چې مو پری له دی شپږ میاشتې وخت پکې راولي نو دغه ته رئیس باندې غږ کوسي وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبینو اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو بیا مرګه ماسو ماش ته ورسو وخت مو پری دی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدا پیغام دی امارات کیو غٹ خلیگاست بے واسطے کار نہ کیجیے خوار و غریب کار نہ کیجیے واسطہ اولاد کار ڈیر کیجیے السلام
سلام نن کې له خپل کې شروع جوړ سیاحت مو سره یو هیوادوال افغانستان څخه یم فلم په ایران کې سیم داسې کوم ظلم د افغان مجرمین سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځوروي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې کارتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زمونږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالو ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات حضور نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کیم از ما مشکل دغه دی ماول مردل ته په کابل کیو نو د از مش برخ شدی په دوی کې کی خپل ولایت بیا راسی مژ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هله لرو چې مژ حق تر مسولینو پورې ورسی تر تو د برق غم وخوري ولې زکه د دې مخپېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی وسیله غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
السلام علیکم وحید الله منی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره سي زم تر افغانستان ته به خلیر نه سوري تقریبا یوه هفته یې یوه هفته فاته د یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل سي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو کې تاسو خبره چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل سي سرپناه ځایونه نه لري ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، د هغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کوم مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات د ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي، لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي عمارته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو ناحسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کرایشایي تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خود یې نه ولسته وکړي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی، نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به وي که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رو نچی دی زمانگ منگ پخپل هم داغا دا بٹھائی کار که و خوزی تر تسی داغشتا دی افغانان رو نچی اگو دیر زید مجبور دی دی بٹھائی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دی چکا دارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشیواته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل حل کړي، دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکوز یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال خبرې دغه مشکل لره ته بټي والا وي که بازار کې ونی ولې مونږ ذمہ واران نیو نو الله مو بخدا زمونږ आवाज واورې بس دغه د ماخام شپګنیو بجو چې کوم خبرونه د لایو فیسبوک دغه به مونږ اورو او مونږ ته خیر د سوال جواب به پرې دی. والسلام.
السلام علیکم. زه نن ولایت د کلیک ول سوالی سره تعلق کیم. ما پیغام دادی د ازادي راډیو ته چې ما خبرې تر پوری سره ورسیر د هلمند ولایت کلیک ول سوالی هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې یو شی جوړوي پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ پرې وچلي.
د امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، زموږ ته د کجکي ولسوالۍ د اقتصاد په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه ښه ده کښېږدي 20 افغان بیسم. هیله کوم د ازادي راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. خدای دې اکسټل بروج او خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اسفار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد علي په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعتا ډېر خوشاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته، یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول. هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل، په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې. هغه هم تېر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړئ، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کومې سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
په دې وروستیو کې یوې سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوي افغان کډوال 90% کې سرپناه یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري، خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې له یو راستانه کړل شوي افغان کډوال نورنواز سره مرکه کړې ده. له نورنواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو؟
بس مونږ تقریبا وته کال هلته تیر کړو پاکستان کې، او بیا چلته غیر قانونی خلکو د عامر وکړو چې غیر قانونی خلک ولاړ شي کنه، بیا مونږ وویرېدو واقعي ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه وته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل وو چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه، الته یونیز دفتر ته مونږ هم دې خاطر مونږ الته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته، دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بې اسناده کډوال وای؟
او مونږ ټول بې اسناده کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلی؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سږمونږ بیا وویرېدو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوې تقریبا یو درې سالو ټولې اوړې را کړو مونږ ته، او یو دوه د غوړي را کړو، او همدا مرسته شوې مونږ سره.
او د سرپنا په اړه راته وایي، دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یوم را روان دي، او سرپنا ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو څه وکړو، او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو، او فعلاً همدلته اوسېږو.
دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړئ چې همدلته واړوئ ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته راکوي. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی، او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړې حالات خرابې کنه، دې خاطر مونږ بچې ته یو خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستانه راستون کړی شوی افغان کډوال نورنواز و چې له خپلې کورنۍ سره په یو لنډمهاله سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي، خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو، او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
السلام علیکم، زه مری د زابل ولایت د چنویم. زه دا څلور کال کیږي ورکوم د ازادي راډیو نړۍ رمضان کې ماور ورزنګ راول د پکندار کې ول کور درک مرا ته باندې دی د کور درک ته معلوم په دی نو ورو ورزنګ را ته ول د بوت نن من ازادي راډیو نړۍ رډه رمضان زه په دا خپل هم د اند خپل مور ول کور ول بلا را سلام لطول سره په کور کې د خوشحالي ژوند نه کوي. بس دا زادې راډیو نه ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر مننه، ډېر خوشحالي، ټول کور خوشاله ده،
ټول کور ازادي رادیو ته دوه کوي بس د ازادي رادیو ډېره ډېره مننه څه پیدا شولم کور یې خوشحاله پروت یم قرار کور ناسم د ازادي رادیو کار کوونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه خدای مل چې ښې ورځې شې شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېره ډېره مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم موږ یې ورور دی چې او د خلق نومې دا شل کاله کېږي ورځ تیار چاته به راشي یا د خپله معلومات لري زه خپله عبدالسلام نوم یېږم نو ته زرګون په کښې زه یم دغه د عبدالخالق نام یې که هر چاته معلومات یا پیرا کې یا یو ځای په زندان کې نو ماته دې په دې شماره تلیفون وکړي صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت شماره یو وارې بیا وایه صفر نه سوه لس اووه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت زه خپله په ایران کې دا د ایران په شمارې ما ته دمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسن د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالی سس سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روشه د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیول سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-2 بلش میرو ام 0-2-4-8-1-3-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړ مې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9 شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-8-9 او دویمه افغان بسیم شمیره ده 0-0-3-9-2-0-8 نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم زه ولی خان د حاجي ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضیایوب د روکیان د کلي اوسیدونکی یم ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده هېڅ معلوماتیې نشته یو اول خو پنجاب کښې واغنم را وستو نو بیا دې درکه شوی ده چې ازادي راډیو نه ډېره مننه چې هر چاته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر روکړي نو شیرینی به خپله وخوري وروره که هغه هم ما ورور ده وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره نو دا سړی مونږ سره د همکاري وکړي وروره دا سړی در وولي پیلن کابل کښې یو بس ښه وخت دا غواړم الله ممال شه وروره
ګران ورور علی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0039 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، وروسته بیا 0049 4 تکرار 0039 4 4.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ و صحت مند و سیزمان و لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنی ټلیفون شمیرې دې مونږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باشو مارا ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته دی.
د واتس اپ شمیره 0040 22 12 40 0. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره 0040 22 12 40 15.
آزادی ملمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسنګ پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې سبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو. هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې. بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ؟ بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سي هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسکه کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو دوم انتخاب مې طب ولیکو درېیم مې طب ولیکو ما د درې انتخابو هغه درلوده ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطري خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیږي چې واورم وینو یخ به مو شاید ډېر کېدو
او شاید ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست؟
ډېر لسه وه په پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم. درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پریشو، یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر موسې الکان باید وتلی وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، دې له خاطر چې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سې هغه ما سره نه و، سې په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه د څه نه ده څه دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطر یو تعداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم سې دلته لکه دوی سوای سې کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره سې ته ښه او سې ته په ښو نمرو بریالی سې، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم سې سټنډرډ ښه ده، سې هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړ و، د هغه معیار دومره ښه و سې شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن اور اگر کی ولیت چا سے دیر علاقہ در لو دلکم لذکری سرا اگر بکام یہ بیدی. خو پاکستان کې یو بل سیستم و سی دی، هغوی هر منطقه یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسی، او دوی د سیټ په حساب راتلل سی، په هغې کې ضرورنه ده سی دوی هغه تکړه شاګرد واخلي سی، کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسه و پنځه سیټه وم هغه به یې اخیستل، شاګرد تکړه و که نه و. نو هغه سی کله به طب ته راتو بیا نو مجبوره و سی لږ زیار یا زحمت ډېر وباسي.
لکه څنګه چې په د لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یوه خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي؟
داسې خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته موږ متوجه شو، موږ سې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو، په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر ته یا ورکړل سوي وو. نو یو څلو پنځه کسه افغانان مجالته لکه یو گروپ هم جوړ کړی و، همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سی دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه، تر نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سومه. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغه شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فارغ تحصیل سومه، له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډنګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ په هغه کې ما تقریبا 250,000 پاکستانۍ روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشیل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې یې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ما ته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ. که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي رسه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړم، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومانو سه تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر به په سمه توګه اوسي او خلاص وي او بعد له هغه به بیا ګورې. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته هغې غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلوده، ما زوی و چې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایه چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په هغې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه ده لیدلی. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي. په هغه کښې څه وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کښې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي. او
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تېرو 40 کلونو کښې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تېرو 2 لسیزو کښې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کېږي او نوي څېړنې پکې کېږي، بهر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو ته که څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پوهنتون او هغه یو یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې، په هغې کښې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کښې چې څومره ډاکټران افغانان زه پېژنم، مخصوصا چې ما کابل کښې ما په ټولګي کښې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی هم ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سي هغوی ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا وه سي د اوسنی ډاکټرانو سره سیزه تقریبا پنځه سوه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سیزه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی هغوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایي سي چې زه یې درسره حل کړم او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدبین کې د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی یعنی که دیسی نورو شزو بندیم دست تیر سیوی دی لشرون امدا خبره واسی تا با دلتا خپل مسلک نپرمخ بیایی پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه تا با که یه بیتا یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو متخصص پا هیس بیم یا دو کال آل تا تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ایما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.